Radio.
Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب نهمه د اکتوبر میاشتې یو دیرشمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل روان دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي د افغانستان 2,000,000 کسان کډوال دي او 3,000,000 کسان داخلي بې ځایه سوي، چې له دې ډلې هم زیات کسان په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې هڅه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری د کوربا هیوادونو لپاره چې افغانان پکې کډوال دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د انګلستان د چیوینینګ بورسونو لپاره د افغانانو د غوښتنلیکونو موده 15 ورځې نوره هم غځول سوې. دا خبره د دغو تحصیلي بورسونو اړوندې ادارې پرون اعلان کړه. د چیوینینګ معتبرو تحصیلي بورسونو لپاره د غوښتنلیکونو موده معمولا د نومبر پر لومړۍ نیټه ختمیږي، خو د افغانانو لپاره یې د نومبر تر 15 وخت غځولې. د چیوینینګ ادارې ویلي چې د راتلونکي تحصیلي کال لپاره یوازې د هغو افغانانو غوښتنلیکونه مني چې له افغانستانه راوتلي او د سیمې په هیوادونو کې میشت وي. دلیل یې دا راوړی چې بریتانیا او د چیوینینګ بورسونو اداره د افغانانو ژوند او امنیت په پام کې ساتي. تاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 20 کرکټ نړیوال جام سیالیو په دوام سبا سېشنبه له سریلانکا سره لوبه وکړي. داسې وړاندوینه شته چې شای سبا به باران وسی او لوبه به بې پایلې وي. خو که لوبه وسوي نو د استرالیا په بریزبن ښار کې به د افغانستان پر وخت سهار 8:30 بجې لوبه پیلېږي. د افغانستان وروستۍ دوې لوبې له نیوزیلنډ او آیرلینډ سره د باران له کبله ترسره نه سوې او له هرې لغوه سوې لوبې څخه ټولو لوبډلو ته یو امتیاز ورکړل سو. د افغانستان ټیم بریزبن ښار ته رسېدلې او هلته یې د لوبې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ د 20 نړیوال جام سیالیو په دوام به نن د استرالیا او آیرلینډ لوبډلې له یو بل سره ولوبېږي. پرون هند له جنوبي افریقا ماتې وخوړه، پاکستان هالینډ ته ماتې ورکړه او بنګلادیش له زمبابوې لوبه وګټله. د هند په ګجرات ایالت کې د یوه پله د نړیدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه سوي. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 70 کسانو د مړینې خبر تایید سو او ویره شته چې د وژل شوو کسانو شمېر لا پسې لوړ سي. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 400 ډیر کسان ماچو سیند ته ولوېدل. په ایران کې د مظاهرو د 8 اونۍ په دوام بېګا د ځینو پوهنتونونو محصلان په لاریون راوتلي وو. په سندج ښار کې د پوهنتون د محصلانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب او د پولیسو لخوا د ډزو راپورونه ورکول سوي. په تهران کې د آزاد پوهنتون محصلانو د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکول. په ایران کې مظاهره چند د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بشري حقونو سازمان د راپورونو پر اساس څه باندې 250 مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا وژل سوي او زرګونو نور کسان بندیان سوي دي. ایرانیانو وروسته له هغې لاریونونه پیل کړل چې په سپتمبر میاشت کې د اخلاقي امنیت د پولیسو په قید کې یوه ځوانه ایرانی نجلۍ مړه سوه. د ماسا امینی خپلوان شکایت کړی چې پولیسو هغه په وهلو ټکولو مړه کړې ده. د هغې مړینې د ایران په لسګونو ښارونو کې بې سارې مظاهرې وپارولې. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د دې تر څنګ د خبری مجلې په راپورونو کې راځي د افغانستان د پخواني پوځ ځینې جګپوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته ګمارل سوي.
روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان کې پر ښځینه لاریونوالو محصلانو د طالبانو زور زیاتی غندلی. ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونایو بې ځایه سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو پر لوړ شمېر اندېښنه ښوولې. د کندز د سپین زر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی. بزګران ورته خوشحاله دي
او پخته مې راوړي دې شرکت ته ډېرو چې خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي.
دا خبری مجله تر اونی و بجوده.
در
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د پخوانی پاوز ځینی لوړپوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمیر افغان کمانډویان او ځنګړي ځواکونه د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام سوي دي. له دې ډلې د دفاع وزارت یوه پخوانی لوړپوړي چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په روسیه کې د واګنر امنیتي شرکت له لارې هغه افغان ځنګړي ځواکونه استخداموي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له مجبوریته ایران ته کډه سوي دي. سپی بلاستن اگزای او نور تفصیل
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قماندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د روسیې د دغو هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمیر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارین پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کیږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا لسو زرو دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ پخوانی چارواکي جنرال عبدالرؤف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړپوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخوانی پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثر یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تریتم کړی شوی دی.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستوي کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق زیات شوی دی. طالبان وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې هڅې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه یې ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا زموږ د صرافانو په ضرر دی دا کار او زموږ د سیمو په ضرر دی. د افغانستان د صرافانو سرتاسري اتحادیې په دې باره کې د وختي څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا ان د افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدا خواهش لرم چې په سرحدي نقاطو کې پر انرژي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولې دي.
د هیواد د بندرونو او هوایي ډګرونو
ټول مسلینو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې ورسته کې په یو شمیر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کله یوې خوا د افغانۍ د ارزښت کمیدو لامل کیږي، بل خوا د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کیږي. اقتصاد پوه اظهار الحق فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډالرو قاچاق کوي سي د افغانستان په اقتصاد باندې په ټولو کې منفي تاثیر وکړي، ځکه افغانستان یو اقتصادي یو وارداتي اقتصاد ده او زمونږ ډیری وارداتو توکي او د اړتیا وړ توکي له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، یا ډیری زمونږ تبادله یا سوداګري په ډالرو باندې کیږي. که چیرې ډالر شتون نه لري کوي سو د وارداتو له کمښت سره مخ سي، دا کوي سي په مستقیم توګه د توکو په قیمتونو باندې تاثیر وکړي. صدا خپله بیا په تولیدونکو باندې منفي تاثیر کوي، په مصرف کوونکو باندې هم تاثیر کوي.
په داسې حال کې چې د 1400 کال په سلواغي میاشت کې د افغانۍ ارزښت ډالرو په وړاندې په لویه کچه راټیټ شو او حتی یو ډالر په بازار کې له سلو په ډیرو افغانیو بدلېده، خو ښکاري چې له څو میاشتو راهیسې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا هره اونۍ د 40 میلیونه ډالرو مرستې تر یو حده د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو مخه نیولې ده. اقتصاد پوهان وایي که ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق دوام وکړي، امکان لري چې یو ځل بیا د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې پر شیزینه لاریونوالو محصلانو د طالبانو زور زیاتای غندلې دی. دغه سازمان یوې کمپاینری سمیرا حمیدی د لاریونونو د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې طالبانو له بشري حقونو څخه په پراخه پیمانه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمیر ښځینه محصولانو ویلي چې د طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نه ده ورکول سوې چې چادرې یې نوې پر سر کړي. نور له صفی الله ستنګزینه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته سپکاوی کړی دی. دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی ویلي طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې د طالبانو دا څرګندونې د دې په خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو زپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بی عدالتۍ قربانی شوه. د لاریونونو ویډیوګانی او انزورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خبريږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکی شوی. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلي وي، خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانی هم خبري شوي. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
شاگردها برقه نپوشیدن، امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې مشر شیر محمد وایي دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پوهنتون د ارشاد د کمیټې وو. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیې پوهنتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پوهنتون ته پرېنښودي او ان څو نجونې د ښځینه او محافظینو لخوا ووهل شوې چې رنګه ټیکرې په سر کړي وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډېره همده او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د کابل شهر ځینې اوسیدونکي وایي د دولتي ډبرو سکرو بیه چې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل سوې د تیر کال پر تاله لوړه ده. دوی وایي دا چې افغانستان په خپله د ډبرو زیات سکاره لري باید خلکو ته یې په ارزانه بیه ورکړي. دا په داسل کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته په دې وروستیو کې د ډبرو سکرو لیږد زیات سوی دی. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په داسې حال کې چې ژمی راتلونکی دی او د خلکو اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې، د طالبانو حکومت په یوې تازه پریکړه کې د دولتي ډبرو سکرو د بیې 1.9 افغانۍ ټاکلې چې دغې پریکړې د خلکو اندېښنې راپورته کړې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت په دې پریکړه انتقاد کوي او وایي چې سږ کال د دوی اقتصاد ښه نه دی او نشي کولی چې په دغه بیې د ډبرو سکرو راونیسي. متقاعد استاد جواد ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه اعلان وکړ په 9000 روپۍ د 9000 روپۍ تیر چیږي دی ولا چې دا ګاز وګوره دا تیل وګوره دا خو د بار نه راځي افغانستان ته دا خو موږ خپل تولیدات خپل د وطن استخراج کوو دا خو تیر ګران دی په 9000 روپۍ پاکستان ته چې 3 میالته ډیر ارزان دی خلک ته موږ د کوم ځای وکړو یو خو بیکار یو تقاوتي
نوموړی وی دوه کال کېږي چې تقاعد نه دی اخیستی. د کابل ښار بل وسیدونکو میر جنید هم د طالبانو د حکومت لخوا د ډبرو سکرو لپاره په تازه ټاکل شوی بیا انتقاد لري.
حکومت پوهیږي چې په افغانستان کې شرایط خورا سخت دي او د خلکو اقتصاد هم خراب دی. د یو ټن سکرو بیه چې 9000 افغانۍ وي او توان نه لري. په تیرو کلونو کې به ما یو ټن سکاره په 5500 افغانۍ اخیستم. اوس چې سکاره زموږ له خپل منابع نه دي، باید بیا له څلور تر څلور نیم زرو پوری وي.
4000 یا 4500 افغانۍ یک کله شپه ته.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پی بي خبر پاڼه کې ویلي چې د ریاست الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د شنبې په ورځ د وی ځانګړي کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکرو ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټون باید په 9000 افغانۍ وپلورل شي. د خبري شوی اعلامي لمخې د غشان پریکړه شوی چې د اوبلن غازونو په برخه کې حمله خصوص سکتور او د طالبانو تر کنټرول لاندې د غاز او نفتي موادو له دولتي ادارې سره په همغږي د ذخیره کولو لپاره تدابیر ونیول شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد به ازادي رادیو ته په ویډیوي پیغام کې د نورو سون توکو د ډبرو سکرو په اړه د خلکو اندېښنو ته داسې ځواب وایي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې په هر ډول شرایطو کې د خلکو اندېښنو د لرې کولو لپاره د بیو د لوړېدو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې روانې ساتي.
د کابل ښار اوسیدونکو داسې مهال د ډبرو سکرو لوړې بیې انتقاد کوي چې د راپورونو له مخې سږکال پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو خبره شوې ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت دا کار له ګڼو انتقادونو سره مخ شوی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دا د خصوصي سکتور کار دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف څو میاشتې وړاندې د کابینې په یوې غونډه کې له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په اړه ویلي و چې دوی به په کلني ډول 2.2 میلیارد ډالر له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د وارداتو په برخه کې سپما وکړي.
راځي د ځوان فکر خبرونې لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
راپورونه ته دوام ورکاو. ملګرو ملتونو افغانستان کې د کورونا وبې ځای سویو او په بهر کې د افغان پناه غوښتونکو د لوړ شمیر په اړه اندېښنه وشو ده. څه باندې 6 میلیون افغانان بې ځایه سوي چې نږدې نیمایي بهرنیو هیوادونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري د افغانستان څانګې له بې ځایه سویو او پناه غوښتونکو سره د نړیوالو پر قوي مرستې ټینګار کړی دی. نور جزئیات له صفي الله ستانکزین.
د پاریس په یو څنډه کې څو بې اسناد افغانان او د نورو هیوادونو پناه غوښتونکي لالهانده ګرځي. پولیسو افغان او افریقایي پناه غوښتونکي له کمپ ایستلي او یو شمېر په سړکونو شپې سبا کوي. افغان پناه غوښتونکي امیر یو له دې کسانو دی چې د فرانسې له خبري اژانس سره د زړه خواله کړي. شپږ میاشتې کېږي چې په سړکونو څملم. هر چیرته چې د مرستې غوښتنه کوم مرسته نه راسره کوي. راته وایي چې ته محکمې رد کړې. زه منم چې زما دوسیه رد شوې، خو اخر زه انسان یم. ما ته باید ځای راکړي، ما ته باید خواړه او پیسې راکړي، خو نه یې راکوي. آیا دا د بشر حقونه دي؟ نه، دا د بشر حقونه نه دي. د پاریس له شماله د تخلیه شوي کمپ نږدې زر تنه پناه غوښتونکي اکثر افغانان او د افریقایي هیوادونو دي. مجاهد سرخرودی هم په سړکونو پاتې دی او وایي هیڅ هم نشته. خلک د خوراک لپاره څنل لري، ګڼ کسان دلته ناروغان دي، ډاکټر نشته، روغتون نشته، ستونزې ډیر زیاتې دي. افریقایان، افغانان او عرب کورنۍ دلته ډیر زیاتې دي. د کډوالو په وړاندې لدی ننګونو سره سره لا هم افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د نړۍ په کچه ډیر پناه غوښتونکي لري او خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې سږ کال د کډوالو نړیوال شمیر 25% زیات شوی چې ټوله شمیره شپږ میلیونو او 2 لک کسانو ته رسیږي. افغانستان تر سوریې، وینزویلا او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه په 3 مقام کې دی چې ګڼ خلک یې کډوال شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د افغانستان څانګې پرون په څو ټویټونو کې ویلي د همګړی 2,000,000 افغانان په ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. UNHCR اندېښنه ښودلې چې دا شمیر همداسې مخ په زیاتېدو دی. د هغو افغانانو شمیر چې جنگ، جګړو، سیاسي تحولاتو، اقتصادي ستونزو، سیلابونو او وچکالیو په هیواد کې دننه بې ځایه کړي، د UNHCR په راپور کې 3,400,000 تنه ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ټینګار کړی چې پناه غوښتونکو ته د رسیدګۍ لپاره اړتیا ده چې کوربه هیوادونو سره اړینې مرستې وشي او د کډوالو د ادغام هڅې ګړندۍ شي. د 2021 کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم لسګونه زره افغانان د امریکا په نوښت او د ځینو نورو دولتونو په همکارۍ بهر ولېږدول شول. له دې سره په یو وخت سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان ته واوښتل او لا هم ګڼ خلک له هیواده د وتلو په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په پیل کې به له اسد الله لودی نه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له بریتانیا خبریدونکې انډیپندنت ورسپانې د کرکټ پر روان نړیوال شلوریز جام د باران اغیزو ته کتنه کړې ده. مطلب کې لولو باران په دغه نړیوال جام کې تر اوسه د افغانستان او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند او دغه راز استرالیا او انګلستان لوبې لغوه کړې دي. د استرالیا د کرکټ لوبډل مشر ارون فینچ چې هیواد د سګنی جام کوربتوب کوي وایي سبا سه شنبه په بریسبن ښار کې هم د باران اټکل شوی دی. د بریسبن په ګبا سټیډیوم کې سبا د افغانستان، سریلانکا او انګلستان، نیوزیلند لوبې پلان شوې دي. که سبا هم باران تیز وي او پر لوبې اغیز وکړي دا به د افغانستان پر لپسې درېمه لوبه وي چې د باران له کبله متاثره کیږي. د استرالیا د کرکټ لوبډل مشر ویلي باران به بیا بیا پر تورنمنت اغیز کوي او په خبره یې کنټرول د دوی له واسه پورته دی. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د کرکټ پر نړیوالې شورا نیوکه کړې چې شلوریز جامې باید داسې هیواد کې پلان کړی وای چې لږ باران پکې کیږي. په استرالیا کې د شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي او ټاکل شوی چې پایلوبه د نومبر پر 13 وشي. اسرائیل ټوډي ورسپانې بیا خپل یو مطلب کې په هرات ولایت کې د یهودانو د یوې پخوانۍ کنیسې او یو حمام د بیا رغونې موضوع ته کتنه کړې ده. هرات کې د یهودانو د دغه عبادت ځای د بیا رغونې خبر څو ورځې وړاندې آرت ورسپانې ورکړ او پکې وویل شول چې د بیا رغونې دغه 14 میاشتنۍ پروژه 15,00,000 ډالره لګښت غواړي. د یهودانو دغه پخوانۍ کنیسه او حمام داسې مهال بیا رغول کیږي چې افغانستان کې اوس مهال هیڅ یهود ژوند نه کوي او روستای هغه د تیر کال په سپتمبر کې له دغه هیواده ووت. د ورسپانې په باور طالبانو د دغه کار هدف د کلتوري میراثونو ژوندي پاتې کېدل ښودلي، خو اسرائیل ټوډي طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي طالبان د سیمې له قدرتونو له هغې ډله اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو په نیت دا کار کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په وار وارې د نړۍ له قدرتونو سره د تعامل او ښو اړیکو ژمنې کړې دي. وقت د طالبانو د بیا رسیدو دا د نږدې 15 میاشتې ووته، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی او تر څنګ یې د کندز، بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی دی. د دې شرکت چارواکي وایي تر ډیره د سپینزر شرکت ځینې ماشینونه فعال کړي او ډیر ژر به نورې تولیدي برخې هم فعال شي. په دې راپور کې په دې اړه جزئیات اوري.
د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده. خو د افغانستان په خوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعاله شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرستیال انجینیر ناید فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي موږ سه کال د پومبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پومبه موږ پیرلې ده. موږ د قانون ته د پومبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکو چې په راتلونکي کال کې په خپل ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پومبه کرل شوې وه او سش کال په دې ولایت کې د پومبې په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او 10,030 ټنه پومبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پومبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پومبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د نورالدین په نوم یو کروندګر آزادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړي دې شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي نه شش کالې اوبو نه ولې خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړه ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بلې د اقتصادي مکمل تغیر چې آمددار په
دا سپینزر شرکت پمبه په لوړ کې آمد اخلي. سش کال مې په 15 جری بمځکه کې پمبه کرلې وه خو په راتلونکي کال کې په 6 جری بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
تاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تناویل سوالی څخه مولې الحمدلله مسرور تاسو په تماس کې نو د اسلامي امارات نومدا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ورپکې زیات ده نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی دا شان چونکه ارزانه شوی وای شو ټول پر چارواکو څخه نه مړه تا وشتنه ده چې دا شان دی ارزانه کې دا شان میخی دا سي دي خلک لري در په دار دي.
زه د غور ولایت د تیوري د ولسوالۍ ما نو د زمر ژغ دی د اسلامي امارت او مجاهدین ته دی ورسي چې دا مسره روانه ده یا ملکان کې شي یا د نور غټ خلکو کې شي نو مسه چې د خور غریب ته نه رسي نو زمر ژغ دی واوري چې د مسه دی او خور غریب ته ورکي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې څول دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستي وسره وکړي حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خود دوی سره دغه غلط نه فهمي کار وکړي چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شک چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجي پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغهم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولات چې دغه په بدل کې مرسته وتروي کې دمدي کې پر سر باندې و هر بزګر تبر کې
ورور زده یلمند څه خبره کوم
نو انډیواله موږ پښې نه لرو مایوب یو ته واشه از موږ مایې شاد سره کم انډیواله درې درې زره دي دا بولې دا سره کم کار دی موږ دا غیره دي موږ خو ځاګه وڅوک وابري
دملا برادر افغان څخه موږ دا غاړو چې دا کوچنیان چې الوکان ټپال ټولې دا غدا نه کوي چې ټول کې دا ټپال ټولې دا ټپال څخه موږ نه کړی دي نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولې دا دي نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دي نیسي
ستاسي پیغام ستاسي نظر